دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې په کابل کې د شنبې په ورځ خپره شوې د پاکستاني چارواکو دا ادعا درواغ او بې اساسه بلل شوې چې د پاکستان د طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د هند په مرسته د افغانستان له خاورې نه په پاکستان کې حملې سرته رسوي. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان امنیتي چارواکو تر اوسه پورې د پاکستان د طالبانو له تحریک یو شمېر مشران په جنگ کې وژلي دي او ځینې نورې نیولې دي. ملګرو ملتونو په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د 1500 پاکستانی طالبانو په شمول دا وخت د افغانستان په خاوره کې لزر نه زیات وسلوال فعالیت کوي. د هند حکومت پاکستان په خپل د ټیریزم په ملاتړ باندې تورن کړی دی. د پاکستان حکومت دا الزام په داسې حال کې لګولی دی چې د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سفر باندې روان شوی دی. خلیلزاد به اسلام آباد، کابل او دوحې ته سفر وکړي. هغه دا سفر په داسې حال کې پیل کړی چې وړمه ورځ د امریکا هوایي ځواکونو اعلان وکړ چې په فراه او قندهار کې د طالبانو مرکزونه بمباري کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای چې د کورونا د کووېډ 19 اوبایي ناروغۍ 500 تازه پیښې ثبت شوې دي. په دغه موزي ویروس باندې 328 ناروغان مړه شوي دي چې شمېر یې ورځ په ورځ زیاتېږي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وای د ایران، پاکستان، ترکیه او یونان په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې له 144 نه زیات افغانان د کورونا د کوونس په وبایي ناروغۍ باندې مړه شوي دي. د دغه وزارتي وان عبدالباسط انصاری د شنبې په ورځ په کابل کې امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې په سلګونو افغانان په ایران کې د کورونا د کوونس په وبایي ناروغۍ باندې اخته شوي دي چې له دې جملې نه 50 ناروغان په حق رسیدلي دي. د دغه وزارت د ارقامو لمخې د کورونا د وبایي ناروغۍ لخبارې د ورسته سکال له ایران او پاکستان نه شاوخوا 55000 افغانان به تخپل هیواد ته راستانه شوي دي. په عین وخت کې د روغتیا د نړیوال سازمان د ریپورت لمخې په نړیواله کچه د هغو ناروغانو شمیر د شنبه تر ماښامه پورې 398 او ته ورسېدو چې د کورونا د کوونس په وبایي ناروغۍ باندې مړه شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم تر اوسه پورې 1,00,000 ناروغان مړه شوي دي. د خبری ریپورټونو لمخې د شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خاش په ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د یو قومندان په شمول 11 محلي پولیسان وژل شوي دي. چارواکو ویل چې په جګړه کې د دغه ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال هم له خپلو دوو امنیتي ساتونکو سره وژل شو. طالبانو د تخار په ولایت کې د حکومتي ځواکونو په هغه اکمالاتي قطار باندې حمله کړې چې د خواجه بهاودین ولسوالۍ نه د ینګي قلا ولسوالۍ په لور د حرکت په حال کې وو. د یو تازه ریپورت لمخې په سلهاو هغه کسان چې مخکې په کابل کې په پوډرو او نشې باندې محتاط شوي او له درملنې وروسته روغ شوي اوس یې بیرته نشې ته مخه کړې ده. په ښار کې بیروزګاري او غربت دوه عمده عوامل ښودل شوي دي. دا واشنگتن دی. په زرهاو خلکو د شنبې پورس په واشنگتن ډی سی کې په یوې غټې احتجاجي مظاهره کې ګډون وکړ. د واشنگتن پولیسو سپین ماڼۍ ته چیرما د پنسلوانیا د اوینیو په څلور لارې کې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو چې حساسو دولتي ودانیو ته له نږدې کېدو نه لرې وساتي. د ښار سره نږدې د پوز د عسکرو د ځای پر ځای کېدو له امله د امریکایانو اندېښنې زیاتې شوې وې. د متحده ایالاتو د اساسي قانون لمخې د امریکا د پوز نه په داخل د هیواد کې استفاده نشي کېدی. خو د 1903 عیسوي کال د قانون لمخې جمهور رئیس د محلي چارواکو په وختنه د بغاوت د قانون لمخې له پوز نه استفاده کولی شي. لبل خوا په داسې حال کې چې د واشنگټن ډي سي په شمول د متحده ایالاتو په غټو خورونو کې د مظاهرو لمنه پراخېږي او په مخکنیو مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوی وو چې د پوز عسکر به د کوبل لپاره واشنگټن ډي سي ته راننوځي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال د رپورټ له مخې پنټاګان د پوز 23 هوایي فرقې وسوه هغو عسکرو ته چې د واشنگټن ډي سي په شاوخوا کې کمپونه لګولي وو امر کړی چې بیرته د شمالي کارولاینا په ایالت کې د فورټ بریک په چوڼۍ کې خپل اقرارګاه تاسوستانه شي. خو د امریکا د پوز سیکرټر راین مکارتی د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل که ضرورت پیښ شي نو د پوز د درېمې پیاده لیوا عسکر چې دا وخت واشنگټن سره څیرمه د ورجینیا د ایالت دارلنګټن په کاونټۍ کې ځای پر ځای شوي دي له پولیسو سره د مرستې لپاره به واستول شي. احتجاج کوونکي د پولیس په موجوده نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي او نن د یکشنبه په ورځ هم د امریکا په غټو خورونو کې د نورو مظاهرو تابع شوې ده. د استرالیا، فرانسې او برېټانیې په شمول د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې هم په زرهاو خلکو د امریکایي احتجاج کوونکو سره د خپل همدردۍ د ښودلو په خاطر مظاهرې کړي دي. د شنبه په ورځ په مکسیکو او اسپانیا کې هم غټې احتجاجي غونډې وشوې. په واشنگټن کې د امریکا خبریال په خپل ریپورت کې وایي محافظه کارو عیسایانو د سپینې ماڼۍ سره څیرمه د یوې تاریخي کلیسا مخې ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د بایبل یا انجیل د یوې کاپۍ سره د عکس اخستو ستاینه کړې او د ټرمپ دغه اقدام خپل تاریخي بری بللی دی. د امریکایي عیسایانو میانرو مشرانو د ښاغلي ټرمپ د دغه اقدام غندنه کړې ده. د ژورنالیستانو د خوندي ساتلو نړیوالې کمیټې یا سی پی جی په متحده ایالاتو کې د احتجاجي مظاهرو په دوران کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا د امریکا غږ د ژورنالیستانو په شمول د خبری رسنیو او تلویزیونونو په ژورنالیستانو باندې د حملو په کلکه غندنه کړې ده. په مطبوعاتي رپورټونو کې د سپین ماڼۍ د مامورانو له قوله مخکې ویل شوی چې تیر هفته د جمهور رئیس ټرمپ لپاره یوې تاریخي کلیسا ته د تګ لپاره پولیس ته د لارې د خلاصولو امر لوی څارنوال ویلیم بار ورکړو. د پی اژان د شنبه په ورځ رپورت ورکړ چې ویلیم بار ویلو چې هغه دغه اقدام مخالفت نه کوي خو پولیس ته حکم نه وکړي. او د ان بی سی نیوز تلویزیونی شبکې د یو تازه رپورت لمخې دیموکراتان به په اغلب ګمان له جمهور غوښتونکو نه سکل د نومبر په شلمه د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوران کې د سنا د مجلس کنټرول بیرته ونیسي. دیموکراتان دا وخت د کانګرس د استادو په مجلس کې غوڅ اکثریت لري خو د سنات د مجلس د څلور غړو په اکثریت د جمهور غوښتونکو په کنټرول کې دی. او د کریسټو بال په نوم یو سمندري توپان چې د امریکا د خلیج د ساحلي ایالتونو په طرف د حرکت په حال کې دی نن د یکشنبه په ورځ به د امریکا د دریو ساحلي ایالتونو لویزیانا، الاباما او فلوریدا ساحلي برخې وځپي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای اوري. درنو اوریدونکو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا چې تحریک طالبان پاکستان د هند په مرسته له افغان خاورې څخه د پاکستان او نورو هیوادونو پر ضد فعالیت کوي په کلکه رد کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستاني طالبانو په اړه د کابل، اسلام آباد او ډیلی تربینز تازه راپورت سوی ډیپلوماتیک جنجال به د افغان سولې بهیر ته زیان ورسوي. پام وکړئ په دې اړه د ممتاز بهیر رپورت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې د پاکستان د ادعا پر ردولو سره ویلي چې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی لاسونه د افغانانو په وینو ککړ دي او دغه ډله د افغانستان د ملي امنیت پالیسۍ له مخې یوه تروریستي ډله ده. په اعلامیه کې راغلی چې ټي ټي پی هم د نورو تروریستي ډلو په څیر د افغان حکومت او افغانانو پر وړاندې جنګیږي او د دغې ډلې یو شمېر مشران او غړي له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي او یو شمېر نور تر نیول کېدو وروسته عدالت ته سپارل شوي دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ دا ډیپلوماټیک جنجال وروسته له هغې راپورته شو چې ملګرو ملتونو تیرونی په خپل راپور کې پا په افغانستان کې د شاوخوا 10000 بهرنیو جنگیالیو چې پر وینا یې 6500 پاکستانیان دي د موجودیت خبر ورکړ. د هند بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو راپور ته په غبرګون کې وویل چې دا د ډهلی پر هغه موقف باندې تایید مور لګوي چې ویلي وو پاکستان د نړیوال تروریزم مرکز دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په غبرګون کې هند د افغان سولې بهیر په پیچلي کولو تورن کړ او ویویل چې ډهلی د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر ضد د فعالو تروریستي سازمانونو ملاتړ کوي. دا سیاسي چارو کارپوهان دغو ډیپلوماټیکو ناندریو ته په اشاره وایي چې دا به د افغان سولې روان بهیر ټکنی او له خنډ سره مخامخ کړي. مشتاق رحیم او فیض محمد زلان په دې اړه امریکا غږ ته وویل،
په دې حساسه مرحله کې بیا دا بحث مطرح کیږي نو هرو مرو په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان د سولې یو مهم لوری دی. د افغانستان په سوله کې طبیعي ده چې شخړې او کړکیچونه ایجادي او خنډونه ایجادي.
په دې وروستیو کې دغه سیانګیرنو او اندېښنو رابرسېره کېدل د دواړو هیوادونو لخوا نه یوازې د افغانستان د سولې روان بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کولای شي، بلکې کېدای شي ستونزې راولاړې کړي. ښه به دا وي چې دا هیواد خپل کښالی ستونزې هغه د کشمیر تر مسلې او د خپل سرحدات تر مسلې وساتي.
دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له ډیپلوماټیکو لارو څخه په استفادې په افغانستان کې د دهلی او اسلام آباد تر منځ تقابل کچاره ټیټ کړي. خو پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی وایي تر هغه چې په افغانستان کې یو پیاوړی حکومت رامنځته نشي، دا هیوادونو تر منځ د تقابل بهیر به همداسې دوام وکړي.
افغانستان کې خپل منافع لري. ایران وایي چې باید دا حکومت په افغانستان کې بي کې سلفیان نقش ونه لري، د امریکا په ضد دي. پاکستان وایي دا حکومت وي چې د هندوستان په ضد دي. هندوستان وایي دا حکومت وي چې پاکستان په ضد دي. سعودي وایي چې دا حکومت وي چې سلفیان په کې دلته یو غټه بوجي په دې منطقه کې راوړل ده. حتی روسیې وایي چې باید امریکا خپل اخرت په زنګو سي په دې منطقه کې. مو د کته ده
پاکستان او هند پر یو بل دا تورونه په داسې حال کې لګولي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر، پاکستان او افغانستان ته د خپل سفرونو لړۍ بیا پیل کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ښاغلي خلیلزاد د سفر اصلي هدف د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو لپاره د عملي اقداماتو په تړاو د توافق ترلاسه کول دي.
خبرمن اوریدونکو، افغان حکومت وایي چې په ایران، پاکستان او ترکیه کې د کورونا وایرس له امله په سلهاو افغان کډوال مرسیوي دي. نور حال له کابله د امریکا جغ د خبريالي لیمه نیازی په رپورت کې واوري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د کورونا وایرس له پراخېدو سره سم د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې فصل هاو افغان کډوال په دغه وایرس لاخته کیدو وروسته مړ شوی دی. د یاد وزارت وایي عبد الباسط انصاری امریکا غږ ته وویل چې په ایران، پاکستان، یونان او ترکیه کې فصل هاو او استوګن افغانان په کورونا وایرس باندې اخته شوی چې یو سلو سلوی اختنه مړ شوی دی.
په تعداد 50 تن در ترکیه مصاب شده بود که 40 تن از اونا صحتمند شدند.
په ترکیه کې 50 تن په دغه وایرس اخته شوی و چې څلوېښت تنه یې بیرته ښه شول او لس تنه ترې مړه شول. په ایران کې هم شاوخوا 100 تنه مړه شوي دي چې عمرونه یې 80 تر 90 کلونو وه. په یونان کې هم افغانان اخته شوي خو مړه شوي نه دي.
ښاغلی انصاري همدارنګه وویل چې اروپایي ټولنې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د 500 میلیونو یورو مرستې ژمنه کړې ده چې په دواړو هیوادونو کې 40 میلیونه یورو د زده کړو او کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره تر اوسه مصرف شوي دي. د ولسي جرګې غړي ګل احمد کمین امریکا غږ ته وویل چې افغان حکومت باید د کورونا وایرس له امله د بند محصلینو او ناروغانو د تګ راتګ مسله ژر تر ژره حل کړي.
د بندنۍ چارو وزارت د ونوردي سره په مشترک ډول باندې دا کار کړی دی او اکثر اجساد هم افغانستان ته انتقال شوی دی او هغه افغانان چې هلته بند پاته و انتقال شوی دی. اوس امید دا دی چې هر څه ژر د ټولو هغه نړیوالو معیارو په نظر کې نیولو سره چې د کورونا په حالت کې باید پروازونه تنظیم شي، زموږ هیله دا ده چې هر څه ژر له هند سره په ځانګړي ډول پروازونه بیرته جریان پیدا کړي تر څو د ناروغانو تګ راتګ او د محصلینو تګ راتګ او دا مسایل حل شي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال په پاکستان کې 2.4 میلیونه او په ایران کې 2.5 میلیونه کډوال استوګندي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا قطر افغانستان او پاکستان ته په سفر وتلی دی. خلیل زاد با له اړوندو لورو سره د سولې د موافقې پر پلي کېدو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره پر تیاری خبري وکړي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د همکار حکمت سروش پر رپورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی خلیلزاد به لشکیل اړخونو سره د بندیانو د خلاصون پر لړۍ د تاوتریخوالي پر کمښت او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل پر عملي اقداماتو خبري وکړي. شننکي وایي چې ښاغلی خلیلزاد په دې هڅه کې دي چې طالبان وهڅوي چې د 15,000 بندیانو تر خلاصون وړاندې بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر سي. افغان حکومت وایي تمه لري چې دغه هڅې په افغانستان کې د جګړې د پای لامل سي.
زموږ او خلکو هیله له نړیوالې ټولنې او شریکانو څخه دا ده چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته لیواله کړي تر څو د یوې تلپاتې سولې لپاره د حل لاره پیدا کړو.
کوشش کوي چې د پاکستان او د قطر او نورو هغه هیوادونو سره چې طالبانو سره تودې اړیکې لري د هغوی نفوذ په استعمالولو سره طالبان دې ته راضي کړي چې بین افغانی خبری سمدسی لول پیل کی.
خلیلزاد دا سفر داسې مهال پیلوي چې امریکایي ځواکونو دوه ورځې وړاندې په فراه او کندهار کې د طالبانو پر وسلوالو بریدونه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وایي چې دغو طالب جنګیالیو پر افغان ځواکونو د بریدونو تابع لرله.
د سفر څخه وړاندې موږ تاسو ولیدل چې د امریکا هوایی ځواکونو پر طالبانو باندې په افغانستان کې بیلابیل بریدونه وکړل او هغوی ته وښودل چې دوی د اورکم او اوربند موضوعات ته پام نه کوي، نو د سولې د خبرو ترڅنګ به پر دې باندې نظامی فشارونه هم دوام وکړي چې دا د افغانستان د خلکو اساسي او اصلي غوښتنه ده.
افغان حکومت او طالبانو د دغه بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. خوشنونکو وایي چې د شکیلو اړخونو لخوا جګړه زیاته سي، د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو پیل له خنډ سره مخ کولای سي.
د توافقنامې لمخې امریکا حق لري د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دفاع په حالت کې ملاتړ وکړي او په طالبانو بریدونه ترسره کړي، خو په تعرضي او تهاجمي ډول په طالبانو بریدونه کول د توافقنامې نه سرګند سرغړونه ده او د سولې د پروسې په اړه بې باوري رامنځته کوي.
په ورته وخت کې د بدخشان چارواکي وایي چې تیر شپه د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان چې د طالبانو تر برید لاندې پولیسو د مرستې لپاره روانو د ماین په چاودنه کې له یو لس پولیسو سره ووژل سو. پرون په زابل کې هم د طالبانو د شخصي ماین چاودنې او د طالبانو برید کې د افغان ځواکونو لس غړي ووژل سول. چارواکي وایي چې په دغه بریدونو کې طالبانو ته هم مرګ شو بلاوشته.
د 2023 کال پورې دوی امنیتی اسناد لري، دوی امنیتی تعهدونه لري د افغانستان سره چې هیڅ کله موږ چاته دا حق نه ورکو چې دوی تعرض وکړي د افغانستان واحد ادارو باندې او قتل او قتال وکړي.
که څه هم د کوچنی اختر ترور بند ورسته د طالبانو لخوا نایلان سوی د جګړې کمشت روان دي، خو پر افغان ځواکونو د طالبانو وروستي بریدونه او پر طالبانو د امریکایي ځواکونو هوایی بریدونه هغه څه دي چې د شننکو په باور کې دوام وکړي د بندیانو د خلاصون لړۍ او بین الافغاني مذاکرات له خنډ سره مخ کولای سي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، که څه هم حکومت اعلان کړی چې تعلیمي او تحصیلي ادارې به د درو میاشتو لپاره رخصت وي، خو په ننګرهار کې د خصوصي ښوونځیو اتحادیه وایي نن یې ښوونځی پرانیستی وه ځکه له مالي پلوه له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل د جلال آباد څخه د امریکا ژغ د خبریال ذبیح الله غازی په دې رپورټ کې واوري.
ننګرهار کې د خصوصي ښوونځیو اتحادیه وایي د تیرې پنځم به ورځې هغه خپل منځي پریکړې عملی کړه چې کده معرف اداره ورته د ښوونځیو د پرانیستو اجازه ورنکړنو سر له شنبه به خپل سر زده کوونکي راوغواړي. خو حکومت هم دا نن ټولې دولتي او خصوصي تعلیمي ادارې د دریو میاشتو لپاره بند اعلان کړي. ننګرهار کې د خصوصي ښوونځیو د اتحادیه مشر رئیس الحق ناصری امریکا غکتول نن ښوونځي پرانیستی وو.
مکاتب نن د اتحادیه د پریکړې په اساس باندې او د ټولو خصوصي ښوونځیو د پریکړې په اساس باندې په ننګرهار دوشت ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړی وو. د خپل جوړ شوی طرح لمخې د والدینو د کورنۍ او د فامیلونو د رضایت لمخې نه جبرل چې الحمدلله ډیر زیات د کوم کی خونځو ته حاضر شوی او ډیر زیات خوشاله او مکلیپونه تر واخیستل انځورونه واخیستل او موږ په جدي ډول باندې خپل طرحه عملی کړه.
ناصری وایي هغه طرحه چې معرف وزارت سره شریکه کړې و لمخې به د کرونا د مخنیوي په خاطر روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي خو نور خصوصي خونځي بند نشي پرېښودلې.
لاسماغې دي او ماسک دی او د ټول ادارې او تدریسي پرسول سره په ادارو کې د سینیټایزر شتون دی. د دروازې په خوله کې به منظم مایع درلودل دي چې هر زده کوونکی ښوونځي ته را داخلیږي د فاصلې په مراد کولو سره هغه خپل لاسونه هم غلطه وینځي او دغې وروسته د فاصلې په مراد کولو سره خپل ټولګي ته ځي. درې فوټه فاصلې په مراد کولو سره صنفونه غټ دي نو تر یو متر پورې د فاصلې په مراد کولو سره موږ د طرحې د مخې د زده کوونکو د ناستې لپاره ترتیب جوړ کړی دی.
دا ننګرهار د والی ویانت او الله خوګیانی وایي که څه هم نن په ننګرهار کې و خصوصي ښوونځي پرانیستي وو خو هغه هم بیرته تړل شوي او وی چاته د خلاصېدو اجازه نه کوي ځکه دا پریکړه عمومي ده.
نن په جلال آباد ښار کې ولسوالیو کې تقریبا و ښوونځي پرانیستل شوي وو. د ننګرهار والی په هدایت باندې ټول ښوونځي بیرته وتړل شول. هغه پریکړه چې په ملي کچه د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په موخه ترسره کیږي موږ ژمن یو د پریکړه به تطبیقو هیڅ ته په دې برخه کې د سرغړونې اجازه نه ورکول کیږي.
دا اوس په ننګرهار کې 220 خصوصي ښوونځشته دی چې اتحادیه وایي تر 300 زده کوونکي لري. حکومت نن اعلان وکړ چې د کورونا ناروغي په وطن کې په چټکۍ خورېدونکې ده او ټولې تعلیمي او تحصیلي ادارې د دریو میاشتو لپاره رخصت اعلان کړي. زبی الله غازی آشنا رادیو کونړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
افغانان دا ځل د حکومت د کابینې لپاره د مسلکي کسانو په معرفي کې دوه ټینګار کوي. په داسې حال کې چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت قرار قرار نوی وزیران معرفي کوي. عام افغانان او د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د غیر مسلکي کسانو کوم ګمارل به د حکومت په کاري کړنو منفي اثر وکړي. زموږ همکار سمیع الله جلالزی د سیاسي چارو له کارپوه عثمان کامران سره مرکه کړي او په لومړي سر کې د کابینې د جوړښت پر ارزښت پوښتنه کړې ده.
بله، زه فکر کوم چې په تیر حکومت یو ډیره عمده او اساسي ستونزه دا و چې متاسفانه کابینه چې و کابینه د مسلک او تخصص پر بنسټ باندې رامنځته نه شوله. ژور فکر د کابینه پر رامنځته کولو کې ونه شو. د ډالو ګوندونو او حتی هم د قوم پر بنسټ باندې رامنځته شوله. نو هغه لامل شو چې تر اخره پورې تیر حکومت د سرپرست حکومت په نامه باندې مشهور شو او تر اخره پورې هم کابینه د اعتماد را د پارلمان څخه ترلاسه نه کړله او دا د دې باعث شو چې متاسفانه عرضه د خدماتو د افغانستان په ګوډ ګوډ کې له مشکل سره مخامخ شي او د خلکو نارضایتي خپل اوج ته ورسیږي. نو زه فکر کوم دا غته تشویش اوس هم د خلکو سره موجود دی. اوس هم خلک په دې فکر باندې دي چې دا نوې تعینات چې رامنځته شول دوه کسان او د دې نمخ کې هم نورو ځاینو کې تعینات تر سره شول. دا اندېښنه د خلکو سره پیدا کړله چې په ډېر کم تفاوت سره بیا ولسمشر داسې کابینه رامنځته کوي چې ډېر ورته والی او شباهت تېرې کابینې سره لري.
کامران صاحب، تیرو انتخاباتو ته په پام سره جمهور رئیس غنی هم مختلف متحدین درلودل. دی اوس هم مجبور دی چې د هغو سیاسي جوړښتونو له مخې یو شمېر کسانو ته وزارتونه یا نور ادارات د نور ادارات مشري ورکي. په مجموع کې کستاسي په نظر مسلکي کسان معرفي نشي. دا د کارونو مسؤلیت مسله چې افغانان واقعا کار ته ضرورت لري او باید کارونه په موثر ډول وشي. څومره په کارونو د کارونو شاته پات کېدو باندې اغیز کول شي؟
زه فکر کوم ډیره زیاته منفي اغیز لري. په حکومتوالۍ باندې ډیر منفي اغیز لري او په عرضه د خدماتو باندې ډیر منفي اغیز لري او حتی د حکومت سره د خلکو د رابطې کې د واټن رامنځته کولو باعث ګرځيږي. نو زه فکر کوم چې اوس خو اتیره دوره یو ښه تجربه شوله د ولسمشر لپاره. په اوسنۍ کابینه کې باید ډیر زیات فکر وشي چې د تخصص او مسلک ته فکر وشي. سعید دا مانو چې حکومت کې سیاسي مشارکت باید په نظر کې ونیول شي، ولې سیاسي مشارکت باید د اهلیت او کفایت پر قیمت باندې باید نه وي. کابینه کې باید هغه معیارونه چې په نظر کې دي هغه معیارونه باید په نظر کې ونیول شي.
او کدا معیارونه په پام کې ونیول شي نو بیا به څه کیږي؟
کدا به معیارونه په پام کې ونیول شي د خلکو د حکومت واټن به لا زیات شي. افغانستان چې متاسفانه په فساد کې ډیر زیات ملوث دی، اداره حکومتي اداره د دې فساد کچه به نور هم لوړه شي، ارزه د خدماتو بل مشکل سره مخامخ شي، خلکو ته به خدمات ونه رسیږي او اصلاحات برامنسته نشي، او دا حکومت به د تیر په څیر او یا د کابینه به د تیر کابینه په څیر باندې یو ناکامه کابینه وي او ولس به ناراضه وي. بین المللي دونرانو ته به هم دا یو دلیل وګرځي تر څو دوی مثلا په هغه شکل باندې چې مرستې په پام کې لري په هغه شکل باندې افغانستان د حکومت سره مرستې وشي.
کامران صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه موږ تاسې د سولې د خبرو اترو په طرف هم روانېدونکي یو، آیا د یوې مسلکي کابینې نشتون فکر کوئ چې د سولې په برخه کې هم مشکل رامنځته کولی شي؟ آیا یو مسلکي کابینه کولی شي چې مرسته وکړي د سولې له خبرو سره؟
بدون له شکه سوله د افغانستان یو حساس پړاو نه تیریږي، او سوله اوس چې د افغانستان د حکومت یو اولویت ده او د افغانستان د خلکو اولویت هم دی. زه فکر کوم کارا او په شایسته سالاری باندې ولاړه کابینه او د هغې پر بنسټ باندې رامنځته شوې کابینه به وکولی شي چې دا د صلح دغه پروسه په ښه شکل باندې مدیریت کړي، او په زمن کې د خلکو لازم ملاتړ چې د صلح دپاره اړین دی او هغه لازمه همکاري چې په نړیواله او سیمه ییزه کچه باندې ضرور ده، د هغې رامنځته کولو په خاطر باندې او د هغې د جلبولو په خاطر باندې مسلکي کابینه چې په هغې کې د ځوانانو ونډه هم باید په نظر کې ونیول شي ډیره زیاته مهمه ده، او دا د افغانستان پر راتلونکي سرنوشت باندې ډیر ژور اغیز لرلی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د یونان متخصصان د کووډ 19 د تاتو خبرداري په داسې وخت کې ورکوي چې د توریزم موسم بیا پیل کیږي. خبرال انتی کاراساوا په دې باره کې اته نه دا رپورټ را لېږلې ده. یونان تیاری نیسي چې په راتلونکو ورځو کې بین المللي توریزم به پیل کړي، او توقع ده چې په دغه اقدام سره به له یو شمېر هیوادونو نه د 100 میلیونو پورې سفر کوونکي راجذب کړي. د توریزم بیا پیل کېدل د یونان د کمزوري اقتصاد لپاره مهم دی چې تر ډېره حده پورې په توریزم متکی دی، لیکن د روغتیا چارواکي ویلیږي چې د کوویډ-19 ناروغي به وار په وار زیاته کړي، او د یوې لسیزې اقتصادي انفلاسیون نه وروسته د یونان لپاره جدي عکس العمل لري. د روغتیا په باره کې اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شولې چې په دې هفته کې له دوحې نه په پرواز کې د کورونا ویروس 19 پیښې راوړل شوې وې. دا ښکاري چې دغه شمېر کم وي چې د ساري ناروغیو د صفر سره مقایسه شي، چې په یونان کې د هفتو لپاره ښودل کیږي. د ساري ناروغۍ متخصص هارا لامبس ګاګوس نو په څیر متخصصان په دې باره کې اندېښنه لري. ګاګوس زیاتوي موږ په څاریو، دا وایي وضع څارل کیږي او پر لپسې غونډې کیږي چې بیل دې چې الوتنې بندې شي. د دغې موضوع سره ښه چلند باید وشي مخکې له دې نه چې واقعا دغه ناروغي خپره شي. د یونان د عامې روغتیا ملي سازمان په دې تازه وخت کې یو رپورټ خپور کړی دی چې په دې سره د روغتیا په باره کې اندېښنې زیاتې شوي دي. په راپورټ کې راغلی دی چې په تیرو 10 ورځو کې د کووید 19 16% وارد شوو پیښو ویره پیدا کړې ده. دغه شمېر تقریبا د هغه شمېر 2 برابره ده چې په دغه هیواد کې د دغې وبا د پیل کېدو نه راپه دېخوا ثبت شوی ده چې 15 میاشتې پخوا خپره شوې ده. لیکن په اتن کې ماموران وایي دا خطرناکه کار ده. یونان به توریزم د پلان سره سم د جون په 15 نیټه بیا پیل کړي چې ټاکل شوې ده د نهشتو هیوادونو د سفر کوونکو لومړی جوپه وه په الوتکه کې راورسیږي. دغه هیوادونه په اوس وخت کې د کووډ 19 ساري ناروغۍ کم اندازه ښیي. که څه هم بیا تن هله لري د جولای په لومړۍ نیټه د یو شمیر نور هیوادونه په دغه لیست کې شامل کړي، د شپږو او لسو میلیونو ترمنځ خارجي سفر کوونکو ته به خپلې دروازې پرانیزي. د جنیو د پوهنتون د طب په پوهنځي کې د وراثت پروفیسر المانویل دریمیت زاکس وای د دې معنا دا ده چې یونان به د کووډ 19 زرګونو پیښو سره مخامخ شي.
درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري.